بسیار تشکر از شما خانم صوفی عزیز که به برنامه آمدین. خداحافظ شما. بسیار تشکر.
په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. وروسته له هغه چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ترسره سوي جنګي جرایمو په اړه د ارزونې د پیل خبره وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي افغان حکومت باید په دې برخه کې اغیزمن رول ولوبوي او په مرسته یې پر حکومت د افغان ولس اعتماد زیات کړي. نور مطالبه هم لرو، خو لومړی له سالی محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین ورکول سي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د اټومي میزایل پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي، د هغه له مطابق سره د سم خپل نظر څرګند کړي. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن په یوه اعلامیه کې له دغو بهرنیو استازو غوښتنه کړې چې د افغانستان تاریخي حق ته درناوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی له بی بی سي سره په تازه مرکه کې ویلي، ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل سوی سرحد دی. د سرحدونو، اقوامو او قبایلو چارو وزارت هم د شاغلي کې د څرګندونې د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بللې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. جمهوري ریاست نن په ویلامې کې ویلي چې ولسمشر غنی نن د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت لیواله دی چې د تلپاتې سولې په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلي. تر دې مخکې میرمن مرسودی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. شغلی ربانی په کابل کې یو کانفرنس ته وویل،
نکات عمده مورد بحث
زموږ د خبرو اترو مهم ټکی د افغانستان د سولې له بهیر څخه د انډونیزیا ملاتړ دی. انډونیزیا په نړۍ کې تر ټولو ډیر مسلمان وګړي لري او دغه هیواد په خپلو تجربو سره کولای شي چې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي.
دا خبرونه له ازادي رادیو ناوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د ګزارن واکسین ورکول سي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي، دغه شمیر ماشومان به سر له ننه په یوه اونۍ کې په 4 ولایتونو او ځینو ناامنو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو 8 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال یو بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. محمد نذیر احمد زین چې نن یې د ملي شورا د وژل سوي غړو د درنوي په یادونه کې خبرې کولې، حکومت وویل چې حکومت د ملي شورا د غوښتنو درناوی وکړي.
له حکومت نه دا غوښتنه ده چې د سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کړي. په احترامانه هیله رئیس جمهور نه، رئیس اجرایه نه او د دې د چارواکو نه کومه.
جمهوری ریاست وایي چې ځینې کاندید وزیران معرفي سوي او پاتې نور به ډېر ژر ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي سي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د راتلونکي 1499 مریض کال د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د 1499 مریض کال بودیجه په ټوله کې 350.6 میلیارد افغانۍ ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر پخوا په بودیجه کې د امنیتي سکتور برخه زیاته سوې.
تقریبا 15 میلیارد افغانۍ زیات تیر کال په تناسب باندې سږ کال امنیتي سکتور ته دوی مشخص کړی. البته یعنی جاتوال فکر اغلی کسب کې نه دراغلی.
د خبرلانو نړیوال فدراسیون یا IFJ د افغانستان د آزادو خبرلانو له ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د واتس اپ او ټلګرام د خدماتو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړه. دغه ادارې نن په ویلامې کې له افغان حکومت څخه دغه بندیز د لر کېدو غوښتنه کړې چې خلک وکولی سي د معلوماتو له آزاد جریان څخه ګټه واخلي. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان نجیب ننګیال ازادي راډیو ته ویل دا بندیز موقتی دی.
واتس اپ او ټلګرام باندې بندیز موقت ده یوازې د 20 ورځو لپاره او دا هم ازمایښتي ډول باندې هدایت شوی دی. د بیان ازادي چې د افغانستان حکومت کاملا ژمن ده، احترام ورته لري او دا هیڅکله هم د بیان ازادي نه زیانمنوي.
افغان حکومت تیره اونۍ د مسیجونو د خدماتو د دغو دوو شبکو د بندیز اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایل پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله. ښاغلی ټرمپ نن په جاپان کې بیا تکرار کړ چې شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک زغم دوره پای ته رسیدلې ده. په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره په ګډ کانفرنس کې ښاغلی ټرمپ وویل د شمالي کوریا اټومي پروګرام د نړۍ سولې ته یو ګواښ دی.
The regime continued development of its unlawful
د شمالي کوریا رژیم د غیر قانوني اټومي ازموینو او مستقیم د جاپان لوري ته د بالستیک میزایلو د ظالمانه توغولو ترڅنګ د خپل غیر قانوني وسلو د پروګرامونو پرمختګ ته ادامه ورکړي ده. دا متمدن نړۍ او نړیوال سولې ثبات ته یو ګواښ دی.
د جاپان له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ وویل امریکا او جاپان هڅه کوي د شمالي کوریا د کیم جونګ اون د خطرناکو تهاجمونو مخه ونیسي. د امریکا د تکساس ایالت والی وایي د یو وسلول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډ سوي خلکو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سوي. دا حمله چې د ساودرلند سپرینګز په کلیسا کې وسوه د تکساس ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د یمنی شیعهګانو لخوا پر ریاض توغندي د وشتلو په خاطر ایران توران کړ او خبرداری ورکړ چې دغه ډول برید جنگي عمل بللی سي. د ایتلاف دغه راز ویلي چې د جواب حق ځانته خوندي ګڼي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو ده ازادي رادیو .com. وروسته له هغه چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جرایمو په اړه د ارزونې د پایل خبره وکړه، د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې اغیزمن رول ولوبوي او په مرسته یې پر حکومت د افغان ولس اعتماد زیات کړي. دغه سازمان مشر لال ګل لال
زه فکر کوم که حکومت دې سره همکاري وکړي دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او اجتماعي عدالت به هم پلی شي.
پر دې موضوع به د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر هم واوري. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرستۍ لړۍ نوره پای ته ورسوي او کاندید وزیران د باور یې اخیستو لپاره دوی ته معرفي کړي.
د حکومت هر هغه مشروع فیصله چې راغلي موږ احترام ورته لرلای دا له دوی نه مهم هیله ده چې د سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د متحده ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د رژیم له خطر سره مخامخ دی. د نورو راپورونو ترڅنګ به په دوهمه نیمه کې یو کلی زر ژغونه راډیو ډرامه واوري. د خبرونه ظفر بازار د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. سرکه ورزو د بشري حقوقو اړوند یوه موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان د جنگي جرایمو د نړیوال محکمه لخوا په افغانستان کې د ترسره شوی جنگي جرایمو د څېړنې لپاره د افغان حکومت په اغیزمن رول او کلک اراده ټینګار کوي. دغه سازمان مشر لال ګل لال نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د جرایمو د نړیوال محکمه په مرسته وتوانیږي چې جنگي مجرمین په سزا ورسوي نو په حکومت به د ولس اعتماد ډیر سي. د پداسال کې چې د جنگي جرایمو نړیوال محکمه ویلی غواړي په افغانستان کې د ترسره شوی جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. نور حال د واصل وسال خاورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو سر سازمان وایي که حکومت غواړي چې د ولس اعتماد خپل او په هیواد کې ټولنیز عدالت پلی کړي نو د جنگي جرایمو د نړیوالې محکمې سره د همکاري وکړي سو جنگي مجرمین په سزا ورسیږي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې د جنگي جرایمو د نړیوالې محکمې سره مرسته وکړي.
زه فکر کوم که حکومت دې سره همکاري وکړي او دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او په دبلې خوانه به حکومت دغه دجالانو نه هم بېغمه شي او عدالت به اجتماعي عدالت به هم پلی شي او خلک به ترې نه هم راضي واوسيږي.
په داسې حال کې ده چې د جنګي جرایمو د نړیوالې محکمې څارنوالانو څو ورځې وړاندې وویل چې غواړي په افغانستان کې د شوو جنګي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې فاتو بنسوره ویلي له لسیزو راهیسې د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او دا د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیق څېړنې وروسته د پای ته رسېدلي چې د څېړنې د پیل لپاره د روم له تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي. د دې په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې بشري جنایت پیښ شوی دی. میرمن بنسودا ویلي چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنګي جرمونو متمرکز وي چې د 2003 کال له مې میاشتې پر وروسته موده کې د افغانستان په قلمرو کې شوی دی. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي لومړی باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې وموندل شي تر څو د جنګي جرمونو د اداو د څېړلو لپاره زمینه برابر شي. په ورته وخت کې د افغان عدالت غوښتونکو ټولنه بیا د جرایمو نړیوالې محکمې څخه ژر تر ژره په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. جمهور ریاست تر دې دمه په افغانستان کې د جنګي جرمونو د اداو د څېړلو په اړه د هاګ د محکمې د غوښتنې په اړه سند ویلي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شو، نو همدې ته په پام د محکمه د هغو جنګي جرمونو د اداو په اړه تحقیق نه کوي چې له دې نیټې وړاندې په افغانستان کې شوي دي.
له وصل وسال څخه مننه کوم دوستانو. د بشري حقوقو د سازمان د مشر ترګندونی مو په دې راپور کې واورېدلې. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د نړیوالې جزایي محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو څېړنه به د قربانیانو حقونه پر ځای کړي. د دغه کمیسیون وایان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا د جنګي جنایتونو د څېړنې په برخه کې یو بېساری اقدام دی او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هرکلی کوي. له ښاغلي صدیقي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دغه څېړنې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
دقیقا د نړیوال جزایی محکمې دا پریکړه او دا اقدام ډېر یو مؤثر اقدام دی د عدالت تامین لپاره او د جنګي جنایاتو او هغه بشري ضد جنایات چې په افغانستان کې ترسره شوي دي هغه وڅېړل شي او عاملین تعقیب عادل اندراسي. او دا ځکه ډېر حکومت کې زموږ قضایي او عدلي ارګانونو سره تر څو دوی وکولای شي چې په دې هر اړخیز اقدامات ترسره کړي او دا خپله یو ډېر یو جدید او ډېر یو نوی مرحله د دې لپاره چې د قربانیانو حقونه تامین شي په افغانستان کې او هر هغه څوک چې جنګي جنایت په افغانستان کې ترسره کړي دي دوی د قانون په وړاندې او د خلکو په وړاندې او د قربانیانو په وړاندې باید ځواب ووایي.
په افغانستان کې داسې بریدونه سوي دي، داسې وژنې سوي دي چې حکومت په کلونو کلونو پلټنو کې پاتې راغلی ده. آیا دغه ډله به وتوانېږي چې دغسې پېښې یا حادثې یا داسې جرمونه رابرسېره کړي؟
دقیقا چې دا محکمه دا سرایتونه لري چې دا ټول هغه جنګي جنایات او هغه بشر ضد جنایات چې په افغانستان کې ترسره شوي دي او د خلکو حقونو تر پښو لاندې شوي دي او ملکي کسان پکې همدن قربان شوي دي، او دا محکمه دا صلاحیت او توانایي لري او دا ظرفیت لري چې په دې اکله څېړنه ترسره کړي او هغه کسان چې دوی لامل د دې ناخوالې دي دوی تعقیب کړي او دوی ونیسي.
تقریبا څلور لسیزې کېږي په افغانستان کې جنګي جرایم ترسره کېږي. د تاسو غوښتنه څه ده؟ یعنې له کوم وخت نه تر کوم وخت پورې دغه دوی څېړنه وکړي که د افغانستان په دې څلور لسیزو کې چې کوم جنګي جنایت رامنځته شوی دی ټولو د پلټنو غوښتنه کوي؟
ګرچې متاسفانه د افغانستان خلک د دې جګړې اصلي قربانیان دي او د دوی نه باید درناوی وشي او د دوی حقونه بېرته یاد شي او د بشري حقونو خلاف کمیسیون غوښتنه د دې لپاره چې دا محکمه دا صلاحیت لري چې هغه جنایات چې د 2003 کال راپدې خوا چې ترسره شوي دي دا جنایات وڅېړي او نشي کولای چې هغه جنایات چې مخکې له دې کال نه ترسره شوي دي دوی وڅېړي او دا محکمه دا صلاحیت نه لري چې هغه جنایات هم وڅېړي. او موږ امیدواره یو چې دا فیز او دا مرحله دولت ته دا توانایي او ظرفیت ورکړي چې دوی وکولای شي چې دا نور ناخوالې چې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي د دې اقدام پر اساس باندې هغه قضاوت هم رسېږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي و.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو راپورونه او مقاله پر ویب پاڼه هم وګورئ پاتمودا ازادي راډیو .com. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرستۍ لړۍ نوره پای ته ورسوي او کاندید وزیران د باور رایه اخیستلو لپاره دوی ته ورمعرفي کړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبه پر ورځ د ملي شورا د وژل سوي غړو د درناوي په یاد غونډه کې خبرې کولې وویل حکومت دې د ملي شورا د غوښتنو درناوی وکړي. په ورته وخت کې جمهور ریاست وایي یو شمېر کاندید وزیران معرفي سوي او پته نور به هم ډېر ژر معرفي سي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
ولسی جرګې یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته دې معرفي کړي. د جرګې اداري پلاوی وایي ملي شورا د حکومت هرې مشروع غوښتنې ته درناوی کړی، نو له حکومت هم غواړو چې دغه شان د دواړو خونو پریکړو او غوښتنو ته احترام ولري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د وژل سوي غړیو د درناوي یادغونډې ته خبرې کولې، له حکومت وغوښتل چې په کابینه کې دې د سرپرستۍ د لړۍ پای ته ورسوي او کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي.
له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دوی هم د ملت کور دواړو خونو ته په درنښت وګوري، درناوی وکړي، فیصلو ته احترام وکړي. د حکومت هر هغه مشروع فیصله چې راغلې موږ احترام ورته لرلی ده. له دوی نه مو هیله ده چې د سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کړي. احترامانه هیله رئیس جمهور نه، رئیس اجرایه نه او دوی د چارواکو نه کومه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شاهزاده اریوبی، د فوایدامي وزارت لپاره یما یاری، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق الاغا شیرزای او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تحماسی د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. د غشانې نږدې څلور میاشتې وړاندې دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانونو او پټرولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي. خو ولسی جرګه وایي چې اوس هم یو شمیر وزارتونه او ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او حکومت باید اساسي قانون ته په احترام سره د کابینې لیست بشپړ کړي. دغه جرګې ګواښ کړی چې تر کومې د کاندید وزیرانو د معرفي لیست بشپړ نه وي یو شمیر ته به رایه ورنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي یو شمیر کاندید وزیران معرفي سوي او پاتې نور به هم ډېر ژر ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره معرفي سي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینهپال ازاد دی رادیو ته وویل
حکومت د پارلماني چارو وزارت ته دند سپارلې ده تر څو هغه وزیران شي د نمندانو په توګه باندې معرفي سوي دي. ولسی جرګې د باور درای د اخترو لپاره وي تر وپیژني او هغه وزارتونه چې لا هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا چاري پر مخ وړل کیږي د هغوی لپاره به ډېر شری اقدام وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلبان هم د افغان حکومت د کمزورتیا یو لامل د سرپرستۍ د حالت دوام ګڼلی و. نوموړي ویلي وو هغه وزارتونه چې وزیران نه لري چارې یې سمې پر مخ نه وړل کیږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر هواره سي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه د ځواکونو لیږد به دفاع وزارت ته عملي سي. دغه وزارت وایي دا کار د سرحدونو د شې ساتنې او د مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کیږي. د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد راتمنش د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونو ته به د سرحدونو د شې ساتنې لپاره ډېر امکانات ورکړل سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت دغه وزارت ته د سرحدي پولیسو او نظم عامه د ځواکونو لیږد د امنیت د ټینګښت او سرحدونو د ساتنې لپاره مهم ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هڅې د ملي حاکمیت او خاورې نه د دفاع په خاطر کیږي او یاد ځواکونه به په خو امکانات سنبال شي.
وزارت داخله به نام وزارت تنفیذ قانون است و
دیوید کورنوی چارو وزارت د قانون د تنفیذ کنوم وزارت ده او ملکی جوړونه کیږي. پوزی برخی له دفاع وزارت پورې تړل کیږي. تصمیم نیول شوی چې دغه ځواکونه اکمال شي چې وکړی شي په سرحدي سیمو کې د مخالفینو د تګ راتګ مخه ونیسي. دا ټول کارونه له ملي حاکمیت د خاورې له بشپړتیا او استقلال څخه د دفاع په خاطر کیږي.
استقلال کشور عزیز ما افغانستان صورت میگیره.
اغلی رادمنش وویل د نظم عامه پولیس به په دفاع وزارت کې دا دنده ولري هغه سیمه چې د ملي اردو ځواکونه تصفیه کوي دوی به لراتلونکو امنیتی ګواښونو ساتي. د کورنۍ چارو وزارت وای دفاع وزارت ته د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیس او نظم عامه ځواکونو د لیگ لومړی پړاو د عقرب د میاشتې په 14 پیل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي د سرحدي پولیسو یوه برخه به د جدي په میاشت کې دفاع وزارت ته ولیږدیږي او بله به یې په کورنیو چارو وزارت کې پاتې شي. دفاع وزارت وایي دغه وزارت ته د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه ځواکونو د لیږد موضوع له یوه کال راهیسې مطرح وه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د ملي شورا د ځینو غړو او مدني ټولنې لخوا د سرحدونو په ساتنه کې د حکومت پر کمزورۍ انتقادونه کېدل. دوی انتقاد کاوه چې مخالفین د افغانستان له پولو او په تیره د ختیځو پولو له لارې هیواد ته راننوځي او امنیت ګواښي. د پوځي چارو پوه باری آرز د هیواد وضعیت جنګي ګڼي او دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو او د نظم عامه ځواکونو لیږد پر ځای اقدام بولي.
فعلا د افغانستان امنیتي وضع سمه نه ده. دا یو خاص ضرورت و چې سرحدي قواوې په دفاع وزارت باندې مربوط شي، ځکه چې د دوی اکمالات او تجهیزات په هغه لیرو نقطو کې د هیواد تنها اردوی ملي د خپلو امکاناتو څخه په استفاده کولی شي چې هغه په ښه صورت باندې ترسره کړي.
ښاغلی عارض وایي د کورنیو چارو وزارت د دغو ځواکونو په اکمالولو کې پاتې راغلی و. د کورنیو چارو وزارت وایي دفاع وزارت ته د کورنیو چارو وزارت د نظم عامه او سرحدي پولیسو د ځواکونو د لیږدولو پریکړه د حکومت او په ځانګړې توګه د جمهور رئیس لخوا شوې او عملي کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پورې خبرونه لري. ورځوی وینړیوالې موضوع ته ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د متحده ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د خطرناک رژیم له خطر سره مخامخ دی. شغلی ټرمپ نن په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره لکتنې وروسته خبریالانو ته همداراز وویل چې واشنگټن او توکیو به په ګډه د دې خطرونو په وړاندې مبارزه وکړي. په پام کې ده چې شغلی ټرمپ آسیایي هیوادونو ته د خپل 12 ورځني سفر په ترڅ کې له جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم ولاړ سي. تفصیل د احمد تکل پر راپور.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قومندانۍ وایي چې د ریاض پر لور د بالستیک توغندې په ویشتلو کې د ایران رول او پر ایران پلو ملیشو د تهران مستقیم نفوذ د تیری واضحه بڼه ده چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ ثبات او امنیت ته ګواښ کوي. ائتلاف تور لګولی چې ایران دا توغندۍ حوثي اغیانو ته چمتو کړی دی. دا توغندۍ چې د شنبې په ورځ د ریاض پر لور وتوغول شو، د سعودي چارواکو په وینا د ریاض هوایي ډګر ته نږدې پرته له دې چې زیان وړوي د دافع هوا وسلو په وسیله شن شو. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې دا اقدام د ایران د رژیم لخوا یو څرګند پوځي تیری دی او ښایي د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د جګړې د اعلان په توګه یې وګڼي. په بیان کې ټینګار شوی چې سعودي عربستان د خپل حق ګڼي چې په مناسب وخت کې او په مناسبه طریقه د ایران په وړاندې ځوابي اقدام وکړي. له سعودي عربستان سره په ائتلاف کې متحده عربي امارات، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنیګال او سودان شامل دي. دا ائتلاف په 2015 کال کې رامنځته شو څو د یمن د حوثي اغیانو پر ضد چې د یمن پلازمینه صنعا نیولې وه جګړه وکړي. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې له یمن سره خپل ټول اړیکې د ځمکې، سمندر او هوا له لارې قطع کړي دي، خو د هیواد ویلي چې د اړیکو دا بندېدل به موقتي وي او د بشري مرستو فعالیتونه به په پام کې ونیول شي. ایران تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د ایران دفاع وزیر مخکې ویلي و چې هیواد یې په دې مسله کې لاس نه لري.
دوستانو په بخښنې سره چې تاسو د سعودي عربستان اړوند راپور له احمد تکل واورید، په دغه راپور کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ایران د بالستیک توغندې مسؤول بللی چې د یمن شیعه یاغیانو د ریاض پر لور توغولی دی. اوس به د زموږ همکار احمد تکل دغه بل راپور واورو چې وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د متحده ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د خطرناک رژیم له خطر سره مخامخ دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې د څرګندونو پر مهال د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام د نړیوالو لپاره ګواښ وبله او ټینګار یې وکړ چې د پیونګیانګ په وړاندې د ستراتیژیکې چوپتیا وخت تیر شوی دی. ښاغلی ترامپ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره په ګډه خبري غونډه کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام د نړۍ د مدنیت، سولې او ثبات لپاره یو ستر ګواښ وبله او ټینګار یې وکړ چې متحد ایالات او جاپان به د شمالي کوریا د رژیم د خطرناک یرغل د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. شمالي کوریا د خپلو توغندیو د ازموینې په لړ کې په دې وروستیو کې د جاپان د فضايي قلمرو پر لور دوه میزایلونه وتوغول. ښاغلی ترامپ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض هوایي ډګر ته نږدې د هغه توغندي شندولو ته چې سعودي چارواکي وایي ایران پلو حوثي اغیانو ویشتلی و اشاره وکړه او ویل
He will shoot them out of the sky when he completes the purchase of lots of additional
Japan bal America sa khad ziyat shmir pauzi tajhizat ul pirodal urusta de shamali Korea to gandi pa hawa ke aw pdere asani sara lamain zayusi la katsaranga che ta suli dal muktera uraz de Saudi Arabistan pa hawa ke ham yow shay lamain zayo ur
Saudi Arabia as you saw
د جاپان صدر اعظم وویل هیواد د امریکا د هغه دریز ملاتړ کوي چې د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره به له ټولو امکاناتو کار اخلي. شینزو ایبی وویل چې دواړه هیوادونه په دې مسله کې له یو بل سره سل په سلو کې توافق لري. ایبی زیاته کړه چې د شمالي کوریا لخوا احتمالي توغندي به د اړتیا په صورت کې د امریکا په مرسته نسکور کړي. ریټرز خبری اژانس لیکي چې د شمالي کوریا وروستیو تحرکاتو د ښاغلي ټرمپ ولسمشري په نړیواله کچه له ازموینې سره مخامخ کړی ده. په همدې حال کې چین د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې د شمالي کوریا وضعیت ډېر حساس او پیچلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چون ینګ نن وویل چین له ټولو ښکېلو اړخونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د کړکیچونو د کمولو او د اعتماد د فضا د جوړولو په برخه کې ګډ کار وکړي څو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ستونزې د حل لپاره هڅې یو ځل بیا پیل شي. ښاغلی ترامپ په دې خبرې غونډه کې همداراز وویل چې واشنگټن به د متحدو ایالاتو او جاپان ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي. په پام کې ده چې ښاغلی ترامپ به له جاپان وروسته جنوبي کوریا ته ولاړ شي او هلته به هم د شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این ټینګار کوي چې له شمالي کوریا سره ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. تمه ده چې ترامپ آسیایي هیوادونو ته د 12 ورځني سفر په دوام له جنوبي کوریا وروسته چین، ویتنام او فلیپین ته هم ولاړ شي.
او سم د ساينس نړۍ ته ورځو. د اپل کمپنۍ آیفون ایکس ثابت کړی چې کولی شي سره ورته څیرې وپیژني. دا چې څنګه له اسمت سروانه به وورو.
که څه هم اپل کمپنۍ د آیفون ایکس د ښودلو په مهال ویلي و چې د آیفونونه به د هغو غبرګولو په پیژندلو کې ستونزه ولري چې څیرې سره ورته دي، خو اوس جوته شو چې داسې نه ده. په اپل ایکس کې فیس آی ډي یا د مخ پیژندګلوي زیاته شوې ده. اوس سره ورته غبرګولو د آیفون ایکس فیس آی ډي وازمویله، خو د هغو د څیرو په پیژندلو کې کامیاب شو. آیفون ایکس د اپل کمپنۍ بل اندیشنه هم چې له 14 کلونو د کشرانو د پیژندلو په اړه یې لرله رفع کړه. آیفون ایکس ټولې څیرې که د کوچنیانو دي یا غبرګولو تفکیک کولی شي. آیفون کمپنۍ وایي چې که د دوو کسانو څیرې سره ورته وي او یو تن د بل یوه آیفون ته وګوري او هڅه وکړي چې آیفون یې پرانیزي، نو په 1 میلیون مواردو کې یوازې یو چانس لري.
ستاسو له پیغامونو
زر ولی خان د ننګرهار ولایت دی سره کې غلجی دی ولسوالۍ څخه دا پیغام سلطما. تاسو په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک د راغه د سیستم په نامه باغی چې ما څلور کاله وجیپه اجرا کړې، غلطه دوا خرڅیږي، ډاکټران په خپل وخت وجیپه ته ناراضي، غیر حاضر ډیره زیاته کیږي. ریاست سیټ ایم ننګرهار ته 15 منه شل منه چارمغ د کال د واکسیناتور اخلي الته ورلیګر ډاکټر ته 2 منه او 3 منه یو څو مدامخ کې امیر د کلینیک او یو د درې نور ډاکټرانو هغه دی وجی پیسه خبر تر پکړی بیرته دی پیسو په زور او په واسطو باندې بیرته بیا مقرر کړل. دلته دا څه خل دا دولت ناری و هیڅ موږ فساد ورکو فساد ورکو په ښکارا فساد دغه ته وای د ستامین په دې خبر د خوغم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت شاش صفاد ولسوالی خبر کوم. خبر می داسه د چورور مزه د شاش صفا خلک ډیر مرسته ضرورت لرو، ډیرو کومکو ته ضرورت لرو موږ سره باید چې حکومت کومکونه وکړي ځکه موږ وچکالي ځپلي موږ په وطن کښې د کاریزو د ولو د پیشکو د دې کارونه شندانې نه دي کړي نو باید موږ ته حکومت توجه وکړي زموږ سره کومک وکړي زموږ سره کار وکړي موږ به ډېر خوشحاله یو وسلام
هلو السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم د ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه لرم چې په هېواد کښې هر څوارلسم پاس کوم ښوونکي چې کوم دي هغوی لپاره دې پنځلسم شپړسم ټولګیو زمینه هم برابره شي تر څو په افغانستان کښې څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي تر څو د ښوونکو ستونزې هوار شي او د زده کوونکو ستونزې هم هوار شي یعنی مونږ چې د درملمین څخه پاره شوي یو زمونږ درملمین شاخې ته دې څوارلسم او پنځلسم څانګې دې هم راشي تر څو په لیسانس بدل شو
او په دې سره په کابل کې د مازدیګر 4:30 شوې یو ځل بیا له سلیم محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو او استازو هیله کړې چې د ډیورنډ کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي د هغه مطابق د خپل نظر څرګند کړي په کابل کې د برېټانیا سفیر له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل سوی سرحد دی ولسمشر محمد اشرف غني او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ جمهوری ریاست نن په ویلامه کې ویلي ولسمشر غني نن د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت لیواله دی د تلپاتې سولې په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د ګزڼ ضد واکسین ورکړل سي چې تر 5 کلونو کم عمره دي دغه کمپاین نن پیل سو چې یوه اونۍ به روان وي د ولسي جرګې دویم مرستیال یو ور بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي د خبریالانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د آزادو خبریالانو له ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د واټساپ او ټیلیګرام د خدماتو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند وایي چې دا بندیز موقتي دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله ښاغلی ټرمپ نن په جاپان کې بیا تکرار کړه چې د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک زغم دوره پای ته رسېدلې د امریکا د تکساس ایالت والي وایي د یوه وسلول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډ سویو خلکو په پروني حمله کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د یمني شیعهګانو له لوري پر ریاض د توغندي د ویشتلو په خاطر ایران توران کړ او خبرداری ورکړ چې دا ډول برید جنگي عمل بلل کېدای سي
مننه کوم سلام محمد صالح او له مرزي احمد زيد خبر سپورت خبرونه وورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د مویتای نړیوالو سیالیو په پیلوبه کې د افغانستان د مویتای لوبډلې 3 د سرو زرو 1 د سپینو زرو او 2 د برنزو مډالونه واخیستل د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان آزادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې افغان لوبغاړو سهراب احمدي شیر حسین عظیمی او همایون رضایی خپلو سیالانو ته په ماتې سره پرون د سرو زرو مډالونه وګټل خو مصطفی حسنزاده د سپینو زرو مډال او د ښځو په برخه کې کوثر شهرزاد او شکرې بهمنی د برنزو مډالونه ترلاسه کړل د مویتای نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتوب د نومبر له 3 تر 5 دوام وکړ چې له افغانستانه شپږ کسیزو لوبډلې پکې ګډون کړی و د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د ویتنام پر لور روانه شوه د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د مقدماتي سیالۍ په لړ کې خپله وروستۍ لوبه د نومبر په 14 له ویتنام سره لري ښاغلی روفي وایي که چیرې افغان لوبډله د لوبو وګټي او 3 امتیازونه خپل کړي نو د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار پیدا کوي د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې له افغانستان سره اردن کمبودیا او ویتنام په یو ګروپ کې وو د لالیگا سیالۍ په یولسمه اونۍ کې ریال مدرید د لاس پلماس پر وړاندې بریالیتوب خپل کړ. ریال مدرید تېره شپه په خپل کور کې 3-0 پر وړاندې لاس پلماس ته ماتې ورکړه، چې مدرید د دغې لوبې په ګټلو سره 23 امتیازي شو او د لالیگا جدول په درېیم قطار کې پاتې شو. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تېره شپه مانچستر سیټي 3-2 پر وړاندې آرسنال، چلسی 1-0 پر وړاندې مانچستر یونایټډ، ایبرتون 3-2 پر وړاندې واتفورد، او تاتنهام 1-0 پر وړاندې کریستال پالاس ته ماتې ورکړه.
افغانستان کونړ ولایتي شوراوي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ اړوند اراندو او دوکلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایتي شوراوي که پاکستان دروازه جوړ کړي نو د کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوي ونې پاکستانی ځواکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالیو ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړه کړې چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخې د نورو ځایونو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیر زمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه یې کړې چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غزولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزه یې کار پیل کړی دی.
دروازې لګي او دغه تارونه اغم تارونه دخکي هغه وي موږ په دې اخلاق باندې خبرې کړې دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی.
له 2010 میلادي کال څخه را په دې خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمېر هغو ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولې راولي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
دوستانو اوس هم یو بل راپور ته ورځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي انډونیزیا ورته په بیلابیل برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو جوړولو او همکاري ژمنه ورکړې ده. صلاح الدین ربانی چې نن یې د خپل انډونیزیایي سیالي سره په کابل کې ویګې خبرې غونډې ته خبرې کولې وویل انډونیزیا لیواله ده چې له افغانستان سره د سولې په پروسه، سوداګرۍ، صنعت، تحصیلي بورسونو او نور برخو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ترغله او له افغان چارواکو سره په دوړخي زړی کو خبري اترې کړې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
افغان چارواکي کابل ته د انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزیر سفر دغه هیواد لخوا د دوستانه اړیکو پیلامه غني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي ل خپل انډونیزیایي سیال سره د کابل او جګارتا په دوار خيزو اړیکو همکاریو مفصل خبري کړي دي. ښاغلی ربانی چې د دوشنبه پورې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی سره په کابل کې غړي خبري غونډه ته خبري کولی وویل انډونیزیا لیواله ده چې له افغانستان سره د سولې، سوداګرۍ، وړتیا او لوړولو د خلکو او عالمانو ترمنځ د اړیکو رامنځته کولو او افغان ځوانانو ته د بورسونو د ورکړې په برخه کې همکاري وکړي.
در ملاقات کې با خانم مرسودی
دی وی په کتنه کې چې د میرمن مرسودی سره ملرله مونږ د افغانستان او انډونیزیا په همکاریو مفصل خبرې او ګټوري موافقه وکړه. زمونږ د باس یو عمده ټکی د سولې په پروسه کې د انډونیزیا مرسته او ملاتړ ده. په همدې ډول د سوداګریزو اړیکو په پراختیا مو موافقه وکړه.
افغانستان و انډونیزیا توافق نمودیم.
د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت په بلنه د دوړخي زوړی کوم آزاد په سر د خبرو اترو لپاره د دوشنبه پورې پیورزنی سفر کابل ته راغلی و. د لنګ دی و 50 کال ورسته کابل ته د انډونیزیایي لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی. د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ اړیکو د بیا پیلېدو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې هیواد ته سفر کړی و. ښاغلی غنی د دوشنبه پورې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د سولې، اقتصاد، وړتیا او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د اړیکو په برخه کې د هیواد رول مهم یاد کړی دی. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې چې پارک کې ترسره شو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې د خپل هیواد سوداګر او پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر ویلي مونږ لیواله یو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلو. ټاکل شوی چې لامدې عمله د سولې د عالي شورا رئیس ډیر ژر هغه هیواد ته سفر وکړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې هیواد په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره اړیکو ته لیواله دی. اغلی مرسودی وویل انډونیزیا د دغو اړیکو د پراختیا په هڅه کې ده او د دې هدف لپاره به ډیر ژر دغه هیواد د صنایعو وزیر او سوداګر کابل ته سفر وکړي. دا وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ پیژندل شوي موضوعات شته چې دوه اړخیزو اړیکو ته لوری ورکړي. زه یې د څو یادونه کوم. د اقتصاد په برخه کې د انډونیزیا حکومت او کمپنۍ چمتو دي چې په افغانستان کې بیلابیلې پروژې پلې کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو او نورو برخو کې مرسته او کار دی. د شنونکو په باور له انډونیزیا سره د افغانستان اړیکې چې په اسلامي نړۍ کې د ډېر نفوس او سوداګرۍ لرونکي هیواد دی د خورا اهمیت وړ دي. له دې ډلې حکمت الله احسان ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د دواړو هیوادونو د همکاریو د عملي پیل په هدف د دې سفر ژمنې تعقیب کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارانه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي رادیو خبرونه را سره په ګډه واوریدلې. او د نن ورځې د دې پښتو سات خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زر ژغونو رادیو درامه 215 لسمه برخه خبرېدو ته چمتو ده. به هم اوریدو ته بلنه درکوم. لازادي رادیو سره اوسې.
یو کلی زر غاګونا
د
یو کلی زرغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زرغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ګل محمد تر ماخستنه کور ته نه و راغلی. مور یې ورختا له کوره پسې راوتې وه چې ویلیدو مینت یې پرې وکړو او ورته وی ویل چې په خپل وخت باید کور ته لاړ شي. اوس به واورو چې شفیقه له خپل خاوند دلاور خان سره د کومې مهمې موضوع په باره کې خبرې کوي.
اسلام پلارا ډیره خوشاله شوم چې به تر وګرځیدې. او
بس بس دا ټول ستاد لاسه زه خو د خپل خانې ته کم راوستم.
وای دا څه وای ما څه کړی دی چې داسې خبرې کوي؟
خو تا چې غو سورې ګډ کړې اسلامه موسی ګله اسلامه موسی ګله زلا د باغچینه تاو شوې نو چې اسلام ملکه د مرخړی غوندې مخې ته راشین شو.
مکه د اسلام پلارا ته خو لا اسلام ته دعا کوه چې به تر وګرځولې کنه خدا از دل صابر دوی سره به پلوی غم اوخته وي.
زه خو پم دې غم پسې وته وم چې صابر دوی ته خپل خانی وخیم او په زور به خپل انګور ترې راولم.
خود خپلوانو لیاس کوي په دې خانی نه خرابېږي.
وخزي ته اوس ډیر نصیحتونه راته مه کوه که ګلالۍ رانغله بیا هم ورپسې ورځم بیا هم.
خان صاحب دا ښکلی ژوند او د اسلام دې ښادي په دښمني مه بدلوه.
څوک چې ماته ښه نه ګوري ته څه وایې چې زه به سوالو زارۍ ورته کوم؟
ته به ولې سوال زارۍ ورته کوې؟ د سوال زارۍ خلک نور شته، دوستان او خپلوان دې خدای ژوندي لري.
په خبره دې پوی نه شوم څه دې ویل؟
د ګلالۍ دې معلمې جمیلې ویل چې خپلوان او عزیزان خبر کوي چې ستاسو او د صابر دې ترمنځ روغه جوړه وکړي.
توبه مې دې وي خدایه توبه. نو تا خو به څوک خبر کړي نه؟
خود مې خبر کړي دي.
دا دې څه کړي واخزي دا دې څه کړي؟
د اسلام پلاره خپلوان او دوستان وی دې هم دې لپاره چې په ښه او بده کې دې په کار راشي.
وایم یې ته مو ورختا کیږه. خبره داسې ده چې د کلیوالو پریکړه عملي شوه.
پریکړه؟ کومه پریکړه او څنګه عملي شوه؟
مولوی صاحب او کلیوالو اعلان کړی و چې د نجونو د ازارونکو هلکانو مخه به نیسي.
نو څنګه یې مخه ونیوله؟
خو ټولو کورنیو ته یې ویلي وو چې هلکانو ته نصیحتونه وکړي او د نجونو له ازاره لاس واخلي.
هیلې دی ته په زړه کې ګوړي مه ماتوه، په تشو نصیحتونو هېڅ سم نه شي.
تش نصیحتونه نه دي، که کوم هلک بیا هم جونې ازار کړی وي او یا په لارې کې ورته درېدلی و، کلیوال به یې هم پرې نه دي او ولسوالۍ به هم پرې خبروي.
زه خو چې ګورم اوس هم یو نیم هلک د نجونو د مکتب په لارو کې ودرېږي.
غم مه کوه، دا یې آخري پاتې شونې دي، دا به هم توبهګار شي او یا به د خپل عمل سزا وویني.
هیلو ته خو ډېرې جادمنې خبرې کوې، لکه دنیا چې ګل او ګلزار وي او ټولو هلکانو د نجونو له ازاره توبې ایستلې وي.
همداسې یې وبوله. وایي خټکی له خټکي رنګ اخلي. په کلي کې ډېرو هلکانو خپلو مشرانو ته توبې وویستې چې بیا به څوک نه ازاروي.
څه ووایم، نو دا څنګه داسې یو په یو اصلاح شول؟
وای په مرګ ونیسه ته بېرته به رضا شي. د کلیوالو زور هم ورپسې و. یا تو چې حکومت ونیول د نورو یې د چا خبره عقل سرته راغی.
ښه نو خبره داسې ده، نو بیا خو واچوه پنجه.
ای ورنو تاسې لږې غلي شئ او مشوره سره وکړو.
ښه وایه نو دا دې غلي یو.
زه وایم راځه چې په کلي کې کوڅه په کوڅه وګرځو. او
ته لیونه یې؟ کوڅه په کوڅه مو د څه لپاره ګرځوې؟
فرزانې ته مې تر دانه پورې پرېږده، زه یې وایم هغه نجونې چې د هلکانو له ازاره مکتب ته نه راځي خبرې به یې کړو چې بېرته مکتب ته راشي.
اها او یا قربان
ساوری دلی
نن پوای ما کی خلیه د بلبل غند سندره ته خبره یک نه سنم بلې وخت وره ته خبره یک نه سنم بلې وخت وره
ای زماما سنا زوی بیا څه خبره ده
زوی گئی موسا ګلې دې د پخه پخه خبره سنم بلې وخت وره سنم بلې وخت وره دم پک دم 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 پک
بس بس کدا تندې څه خبره ده چې دا څه په ګډه او په سندرو را روانې مې وینې چې پیالې مینځم اوس به دې ټولې راته ماتې کړې وې
خوږې ادې سنم ګلې بختورې پیالې چې یوه ماته کړم لس به درته راوړم ته وای ښه
ښه ښه زویه بېتا دې نه سمه دلته په دې صفه کښېنه او دا راته ووایه چې بیا څه خبره ده چې داسې خوشحاله یې
دا دې سنم ګلې مورې څنګ ته دې کښېنم خو جب دې نه لټوم ته وایې که دا سندره مې ځکه ویلې چې خپل عقل ته خوشحاله یم
ښه زویه خدای دې نور هم هوښیار کړه
وایم امین ته وایې ښه
موسا ګله زویه خدای دې له هرې بلا راته وساته ودې نه وایه چې څه هوښیاري دې کړې ده
پوښتنه مه کوه سنم ګلې ادې یو ډېر سړ تمبه بنیادم مې سمې لارې ته راوستی ته وای ښه
ښه ښه مبارک دې سه دا خو دې ډېر د خیر کار کړی دی دا سړ تمبه څوک و
خدا داد ګل لیونی درته یادوم ادې
وی ښه د ګلپري خاوند یادوې
و همقه ظالم مې له ظلم نه واړه وته وای ښه سم سړی مې ته جوړ که ولې تا ته ګلپري نه وه راغلې چې خدای داد ګل مې کلینیک ته نه پرېږدي
او په یاد مې سوه راغلې وه نو اوس خدای داد در سره ومنله چې کلینیک ته یې بیایي
و خود دا غاغ پلار بم را سره منله ته وای ښه
زوایم تا ته بې ویلي وي چې ګلپري کلینیک ته بیایم خو هلته بېبو نه ځي
ستا زوی هم دومره لیونی نه دی چې په تش منلو به یې پرېښوده د ودنو ساعته ورته پټ وم له لارې مې کتلو چې شاهزاده خدای داد لیونی له خپلې مېرمنې سره کلینیک ته روان و واه واه
واہ نام خدا داد قمری آواز تم رخوک لگے گی ڈیر کل وطن لرو خدائی دی پک یامن راولی اوہ امر سے براغ لل
افسر مرسل دلتا خیریت دے افسران لدان دو راغلی دی
امر صاحب خیر و خیریت دے طول افسران پا کامیابی راستانی شوی دی
خواه دیر خواه موک چه ناسه ده قاچاق برانو لاری نیولی دی خو کل پولیسی مهارت نکار وانخلو برای بدوم را آسانم نبی رشتی های و بلا خبره
میرابانی امر صاحب افسر مرسل ورطا گوک ده
افسر مرسل از موگ او ده قاچاق برانو پر دازو که خوبا ولیسی خلق نوی جو بل شوی؟
نه صاحب لینه ای که مرغا هیت سوگ ندی خوک شوی
خواه شکر ده خدای فضل ده چه چه ده زرر نده رسیده لی ریختی مرسل یا و ذهنی پختنه در نکوم
میرابانی امر صاحب افسر مرسل زواب بایلو تا یعذره ده
شکر الحمدلله ده او وایا چه کاریان مرغان پا چشه که نیسی؟
پا جال کی؟
نور
پلومه کی؟
آفرین لومه لسشی جوڑوی؟
فکر کام امیر صاحب که داشی لساده و یاد نیلون تارون چخم جوڑه شی خو امیر صاحب زمو خلکو به ده اصل اکیل بیختان لومی جوڑه ولی
شاباس اوس اصل خبری ترا ورسیدی داس داس او بوله چی و لومه ده او یو دیر خطرناک شخص باید پکی ونیسی
خو امیر صاحب او منو ویل چی ده اصل ملو کمکه
دا خا پختنه ده کله چې زموږ او قاچاق برانو ترمنځ ډزې وشوې قاچاق بران وتښتېدل او اس ترې پاتې شوی و
خا خا دا نو ډېر مهم دی اوس به یې قاچاق بران خامخا په لټه کې وي
قاچاق بران نه قاچاق بره
قاچاق بره عامر صاحب په خبره سمه ونه رسیدم
هو قاچاق بره د دې سختنه لوه یو قاچاق بره ده ا د چا خبره لوي خو مایندو ما شومان غلا کوي دا بد بلا زلزله نومیږي افسر مرسل ته باید د لوی اژدها ونیسی
امر صاحب افسر مرسل به زلزله خوځیدو ته پرینک دی نیولو ته خامخا لار یو طریقې جوړو
شاباس باور لرم در باندې افسر مرسل اورېدلی به دی وی چې وایي غل تر پولیس یو ګام مخکې وي
هو امر صاحب دا مقوله مې اورېدلې ده
اوس په کار ده چې افسر مرسل زلزلې نه څو ګامه مخکې وي که افسر مرسل غفلت وکړه نو زلزله به ډېره خطرناکه وي
ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسل په خپل دنده بوخته او قاچاقبرانو ته لار نیولې و د غونډې په لمن کې د قمري کوک کوک واوریدل فارمان یې له ځان سره وویل دا د قمري کوک کوک څومره خواږه لګیږي مونږ ډیر ښکلی وطن نرو خدای دې امن او سوله پکې راولي د اسلام د مقدس دین له مخې د تریاکو او نشه یي موادو قاچاق حرام دی سره له دې هم ځینې خلک لاس نه ترې اخلي ستاسو په فکر د کوکنارو کار او قاچاق ولې کیږي Thank you.